دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام کړئ د سات خبرونو ته طالبان وایي چې په قطر کې د هغه د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د پاکستان د بارنو چارو وزارت په بلنه د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی دی مولا برادر چې د طالبانو مرستیال مشر هم دی په داسې حال کې د پاکستان ته په سفر تللی چې د یک شنبه په ورځ د پاکستان لخوا په هغه او یو شمیر نورو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو د لګیدو خبر هم په مطبوعاتو کې خپور شوی دی په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین په ټویټر باندې یو بیان خپور کړی دی او په هغه کې ویلي دی چې د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت به د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو جریاناتو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ولسي تګ او راتګ او تجارت د اسانتیاو برابرولو او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبري وکړي د پاکستان د حکومت لاړخه د طالب مشرانو د دې سفر په تړاو مطبوعاتو ته سندې ویل سوي خو د پاکستان حکومت رسنیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي د امریکا ژغ د ډیور رادیو د راپور لمخې رسنیو ویلي چې پاکستان د افغان طالب مشرانو په ګډون یو شمیر توندلارو باندې مالی بندیزونه لګولي دي او په دې کې د مولا عبدالغنی برادر نوم هم شامل دی د پاکستان د بارنو چارو وزارت د شنبه په ورځ د یو بیان په جاری کولو سره ویل چې دا بندیزونه کومه نوې خبر نه ده او د ملګرو ملتونو لخوا په 2015 کال کې لګول شوی وو او پاکستان هم عملی کوي د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه پروند یک شنبه په ورځ د عراق له تاجی پوزي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونه ته وسپارله تاجی پوزي اډه د بغداد په شمال کې په 40 کیلومتره کې ده چې په یبرستیو میاستو کې د ایران په لوم ملیشو لخوا په دې اډې پر میشتو امریکایي او ایتلافي ځواکونه باندې پر لپسې توګه راکټي بریدونه سوي دي نړیوالو ایتلافي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ایتلافي ځواکونو د پوزیانو د حرکت د عراق د حکومت سره په همغږي د پراخ پلان یو برخه ده اعلامیه زیاتوي چې د تاجی اډه کې په خوا د ایتلافي ځواکونو شاخوا 2000 پوزیان دی رو چې اکثره پر روان دوبه کې له دې ځای وتلی دي او پاتې یو شمېر پوزیان به په څو راتلونکو ورځو کې په بشپړه توګه له دې اډې څخه ووزي ایتلافي ځواکونو دا هم ویل دي چې دا د عراق د پوزه پوری مربوط اډه ده او بیرته عراقي لور ته سپارل کیږي امریکایي او ایتلافي ځواکونه لاغه څو ورځې وروسته د غاډې څخه وځي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د عراق نه د پاتې امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپل ژمنه بیا بیا تکرار کړي د امریکا د جمهور غوښتونکي ګوند ملي کنونسن نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د شمالي کارولینا ایالت په شارلټ ښار کې شروع کیږي او د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ګوند لخوا د جمهور ډونالډ ترامپ د رسمي نمایندو مراسم به پکې ترسره شي د خبر تفصيل په دې رپورت کې اورو
د امریکا له بیلابیلو ایالتونو او سیمو څخه د جمهور غوښتونکو ګوند 306 دیش استازي ګډون کوي خای ولسمشر هم په خپل په مراسمو کې را څرګند شي ژوندۍ مراسم بعد د دوشنبه په ورځ په شارلټ کې پایته ورسیږي خو کنوانسیون به په مجازي ډول تر پنځشنبه پورې دوام وکړي او ولسمشر ترامپ به د پنځشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې چې همدغه 306 دیش استازي هم وربلل شوي د ګوند د کاندیدی د منلو وینا وکړي ملي نظر پښتنه کوي چې جو بایدن د ولسمشر نه 9 پوینټ مخکې دی خو ولسمشر ترامپ بیا په جمهور غوښتونکو کې محبوبیت لري په امریکایانو کې د هغه د محبوبیت کچه 2.5% ده چې د تیر کال په پرتله 1 پوینټ زیات شوی دی
د مالیه پوزي مقاماتو چې تیرونه قدرت نیولې غواړي چې د پوز په مشرۍ یو انتقالي حکومت دراتلونکو درو کلونو د پاره جوړ کړي د لویدیز افریقا په هیئت کې شامل یوې منبی اژانس فرانس پرېس ته د یک شنبه پر ورځ ویلي چې پوزیان په دې کانسی ودی چې لری کل سوي جمهور رئیس ابراهیم بابوکر کېتا خوشی کړي دغه منبی چې نه غوښتل نومې واخیستل سي اژانس فرانس پرېس ته ویلي چې په دغه حکومت کې به زیاتره پوزیان شامل وي دغه منبی ویل دي چې پوزیان دې ته هم راضي سي ودی چې د جمهور رئیس په ګډون نور سیاسي مشران چې د سه شنبه د کودتا ورسته نیولی وو خوشی کړي او دغه راز دا هم کول سي چې د علاج لپاره د یوه نه بهر سفر وکړي په مالیه کې دا په تیر وروتو کلونو کې دوهمه پوزي کودتا ده دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې جیادي ډلو د دغه هیواد په شمول ګاونډي هیوادونو نایجیر او د برکینا فاسو سبات هم د خطر سره مخ کړی دي ایران ویلي چې د دې کال په پیل کې د اوکرين مسافر وړونکو الوتکه په غلطۍ سره په دوو توغندۍ وشتلې و ایران د دې پیښې وروسته د الوتکې تور باکس د جولای په میاشت کې فرانسې ته د نورو څېړنو لپاره استولې و د څېړنو وروسته د ایران داوی چلن چارواکو په دې اړه نور تفصيلات وړاندې کړي دي د ایران په وینا دوهمه توغندۍ چې تر دې مهاله د الوتکې سپرلی ژوندې وو د لومړۍ توغندۍ 15 ثانیه ورسته لګیدلی ده. د دې پیښې په وخت په سیمه کې د ایران او د امریکا ترمنځ جنجال اوج ته رسیدلی وو او د ایران امنیتي او دفاعي ځواکونه تیارسی پال کې وو. د امریکا ځواکونو د بغداد په ویډګر کې د ډرون په یو برید کې د ایران د القدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی وژلی وو چې لاغه ورسته ایران په عراق کې د امریکا پوځي مرکزونه په نښه کړي وو. ایران ویلي چې د جنوري په میاشت کې د اوکراین ملکي الوتکه په تصادفي ډول وشتلې ده. د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه د ایران هوایي دفاعي ځواکونو یا د اوکراین الوتکه ووشتله او ټول یو سر شپږ اویا مسافر پکې ووژل شول. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د تورې بحیرې په شمالي سیمه کې سیلابونو 15 کسان وژلي دي او یو لس تری تم دي. ښاغلی اردوغان د یک شنبه پر ورځ ویل چې سیلابونو د ګراسون په ولایت کې راغلي دي. په مطبوعاتو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې سیلابونه دومره قوي وو چې غټ ډبري او موټرې په سړکونو کې لزان سره وړل. په دغه سیلابونو کې دوه لس تنه ژوبل سوي هم دي. او د کورونا وبا چې شاوخوا ته میاست کیږي په ټول نړۍ کې خبره سوي دا 200,000 نه زیات کسان مړ کړي دي. د غرکام د رويټرز خبري اژانس راټول کړي دي. په راپور کې ویل شوی دي چې واځي په دې تیرو دوه اونیو کې په هرو څلور ساعتونو کې 15,900 کسان د کورونا وبا مړ کړي دي. معنی دا چې په هر یو سات کې 6,400 سلويشت او په هرو 15 ثانیو کې لشتلجه یو کس دی وبا مړ کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ ته واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. د خبرونه په دې برخه کې درته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه او تبصری عمره کې وړاندې کوو. د دې خبرونه لومړی راپور:
افغان حکومت د پاکستان او افغانستان درمن د درېمه ترانزیتي لارې په توګه د غلام خان بندر پرانستل کېدو خبر ورکړی. افغان چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر پرانستل د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم ګام بلی. په عین حال کې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د تورخم په دروازې د بیروبار د کمول لپاره له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي چارې د غلام خان لارې ترسره شي. اموکې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ته:
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورن پر کرخې د غلام خان په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازه پرانستل شوې ده. د دغه وزارت وایاند ګران هیواد د یک شنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیوي کلپ کې ویلي چې دغه دروازې پرانستل به د دواړو هیوادونو او د سیمې د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي.
د دې دروازې په خلاصېدو سره به د سیمې تجارت د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ډېره ښه وده کوي او د دې سیمو د اوسیدونکو لپاره یو مهم لاسته راوړنه ده. د دوی د اموالو د تجارت په لار کې
ښاغلی هیواد د غراز د سپین بولدک چمن دروازې د بیرته پرانستل کېدو خبر هم ورکړ او ویل چې له تیر ورځې راهیسې شاوخوا 3,000 مسافر او زیات شمیر سوداګریزو لاریو په دغه دروازې تګ راتګ کړی دی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر کې ویلي چې د تورخم پر دروازې د موټرو د بیروبار د کمولو لپاره به له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي چارې د خرلاچی، انګورړې او غلام خان لارې تر سره شي. خاغلی صادق د غراز ویلي چې د سپین بولدک او چمن دروازه هم 13 ورځې د تګ راتک پر مخ پرانستل شوه او همداشان د کراچۍ په بندر کې د سوداګرو د شکایتونو د سیړلو لپاره د پاکستان د پارلمان یو پلاوی نن سیمه ته تللی دی. افغان سوداګر هم د تورخم او سپین بولدک چمن پر دروازو باندې د موټرو د زیات بیروبار په اړه شکایت کوي او وایي چې د غلام خان د دروازې په پرانستلو سره به یوازې له پاکستان څخه د وارداتو په بهیر کې تر 40% خواله راشي. د افغانستان د تازه میوو او سبو د صادرونکو ټولنې مشر نجابت حیدری امریکا غکته وویل: زموږ پر صادراتو باندې دومره اغیزه نه لري ځکه چې د غلارې ته د پاکستان حکومت دومره ارزښت نه ورکوي او زموږ صادراتو ته اجازه نه ورکوي. واردات کیږي خو په صادراتو کې ډېرې ستونزې دي. ایلاک 2-3 موټر ته د غلام خان پر لار اجازه ورکړل شي. زموږ لپاره سپین بولدک او تورخم ډیر ګټور دي چې په خواشینۍ سره په دغه لارې هم بیروبار ډیر زیات دی.
که متاسفانه یم بسور بیروبار است.
خاغلی حیدری هم دا شان زیاته کړه چې د تورخم په ګمرک کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د لوړ توناش تله خراب شوې چې له عمله په دغه دروازې د افغانستان په صادراتو او وارداتو کې خند رامسته شوې دی.
د افروز یو شو سید یک تر حضور دولت جوړ کده نه میتونه.
واته ورځی کیږي چې زموږ دولت یو تل نشي جوړولای. زموږ ټول سوداګر زیانمن شوي او لا پسې زیانمن کیږي. د دې زیان زموږ بزګرانو ته هم رسیږي. نو له تاسو مو غوښتنه ده چې زموږ غږ اړوندو چارواکو ته ورسوي چې دا ډیره لوی ستونزه ده او باید حل یې کړي. لا تورخم او سپین بولدک چمن وروسته غلام خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک او سوداګرۍ درېمه رسمي لاره ده چې د خوست ولایت له شمالي وزیرستان سره نښلوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زمونږ غږ اورئ. افغانستان کې د خونځیو د پلانستلو په دویمه ورځ د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر خاغری عثماني خبرداري ورکړې چې د خونځیو بیرته پلانستل په دغه هیواد کې د کورونا د وبا له منځه تللو په معنی نه ده. خاغری عثماني له کورنیو غوښتي چې دغه وزارت سره یو ځای شي او نږدې په خونځیو کې د زده کړو بهیر وساري.
د عام روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني په افغانستان کې د شاوخوا 15 میاشتو ځن وروسته د خونځیو د بیرته پرانیستلو په دوهمه ورځ نن یک شنبه د کابل په خیرخانه مینه کې د غلام حیدر خان د هلکانو په لیسه کې د زده کړو د بهیر څخه د سارنې پر مهال ویل چې د خونځیو بیرته پرانیستل په افغانستان کې د کورونا د وبا له منځه تللو په معنی نه دي.
یو څه باید په یاد داشته باشیم.
یو څه چې باید په یاد ولرو، د خونځیو بیرته پیلېدل د کورونا د پای ته رسیدو په مفهوم نه دي. موږ هغه روغتیایي مراقبه تونو ته چې د پهنتونونو او خوانځیو د بیرته پرانیستلو په کړنلاره کې منعکس شوی هغه په جدي ډول مراعات کړو.
مراعات کنیم.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست له خونکو زده کوونکو په کلکه وغوښتل چې په ټولګیو کې دي، د زده کړو پر مهال او د خوانځیو بهر دي ماسکونه وکاري، ټولنیز واټن دي وساتي او هم دي په پرله پسې ډول خپل لاسونه پر صابون پریمینځي.
ما ماسک می پوشیم. ما دست نمیدیم. ما بغل کشی نمیکنیم. ما فاصله را مراعات میکنیم.
مو ماسک استعمالو، یو بل ته لاسونه نه ورکو، غاړه وته نه کو او ټولنیز واټن ساتو.
د تیز مری میاشتې په لومړیو کې افغان حکومت د خصوصي خونځیو د ټولو ټولګیو او د دولتي خونځیو د 12 او 12 ټولګیو د بیرته پرانیستلو پریکړه کړې وه، چې دغه پریکړې پر اساس د سمبولې په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې خونځي بیرته پرانیستل شو. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د خونځیو پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو پریکړې وروسته لاغې وکړه، چې دغه وزارت لخوا د یوې سروې موندلو دا وښوده چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کورونا د وایرس ناروغي تېر کړې او د دغه وبا پر وړاندې د خلکو ترمنځ په ډله ییز ډول نسبي معافیت رامنځته شوی دی. د کابل ښار د پوهنې رئیس احمد زمیر ګوارا د خونځیو د پرانیستلو په مناسبت د غلام حیدر خان د هلکانو په لیسه کې جوړې شوې غونډې ته ویل چې په ټولو خونځیو کې به د عامه روغتیا وزارت لخوا ترتیب شوي روغتیایي کړنلار د څارنې ټیمونو لخوا له نږدې وڅارل شي.
البته از دې روز به طرف ما در رسانه ها و...
البته له تېرې ورځې را په دې خوا مو په رسنیو کې شکایتونه هم لرل چې کورنۍ او زده کوونکي په بازار کې د ماسک بای ته په کتنې نشي کولای چې هغوی ماسکونه واخلي. خو موږ دا سپارښتنه او نصیحت کوو چې محترمې کورنۍ کولای شي ماسک په خپلو کورونو کې د هغو امکاناتو له مخې چې لري یې جوړې کړي، تر څو دوی خپله د خپلو ماشومانو او ټولنې روغتیا خوندی کړي.
د کابل ښار د پوهنې رئیس په خونځیو کې پر صابون د لاسونو د مینځلو د امکاناتو د برابرولو ژمنه وکړه. ویل شي د خونځیو شوراګانې به په دې برخه کې د خونځیو د ادارو سره د نږدې کار وکړي. د پوهنې وزارت وایي دا چې په دولتي خونځیو کې یوازې په 2 ټولګیو کې او په خصوصي خونځیو کې په 2 ټولګیو کې زده کړې پیل شوي، علت یې دا دی چې د خصوصي خونځیو پرتله د دولتي خونځیو شمیر زیات دی او په دولتي خونځیو کې د خصوصي خونځیو پرتله د زده کوونکو شمیر هم ډیر دی، چې له امله یې په دولتي خونځیو خونځو کې د ټولنیز واټن شرط نشي عملی کیدلی. په افغانستان کې د نیوی کال په پیل کې د خونځو د پرانیستلو وړاندې د کورونا وبا خپره شوه چې دغه وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت د کال له پیل څخه د خونځو د نه پرانیستلو پریکړه وکړه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي او اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو مشکوکو مینشوو پیښو مثبتې پیلې د 15% ترمنځ دي. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په نه ولایتونو کې د کورونا د وایرس شپږ څلوېښت نوې مثبتې پیښې ثبت کړي چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر یو کم 8 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل څخه د یکشنبې تر ورځې پر دغې ناروغۍ 1308 تنه مړه شوي او 23211 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اوري. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي چې هوایي شرکتونه له 100 کلونو راهیسې خپل مالیات نه ورکوي او قرضدار دي، او که په راتلونکو دریو میاشتو کې خپل پور نه ورنکړل نو فعالیت به وځنډول شي. په دې اړه خبریاله
آریانا صافی کامیار او افق شرق هغه هوایی شرکتونه دي چې د افغانستان له دولته پورا وړي دي. د ملکی هوایی چلند ادارې مشر قاسم او فیزاده امریکا غږ ته وویل چې دغه شرکتونه له افغان دولته $10 میلیونه پورا وړي دي چې په لوی څارنوالۍ کې د دولت د پورونو د ورکړې کمیټې پریکړه وکړه چې یاد شرکتونه باید خپل پورونه په دریو میاشتو کې ورکړي.
در میعاد تعیین شده از سوی
که شرکتونه و نشی کوله په ټاکلي وخت خپل پورونه تصفیه کړي، ټول هغه مقررات به استفاده کوچی د افغانستان په ملکی هوایی چلن کې ځای لري، حتی امکان لري چې پروازونه مزندو.
خغلی و فیزاده ویل چې د افغانستان کابینېتا د هوایی شرکتونو د ملاتړ په اړه یو تر هوړاند شوې ده چې د کابینې له خوا نارځول شوې او نه هم تایید شوې ده. هغه ویل چې د دغه طرحې له مخې به هغو هوایی شرکتونو ته چې د دولت پوره وړي دي له بانکونو څخه د پور اخیستلو زمینه برابره شي تر څو په اوږدمهاله توګه وشي کولی دولت ته خپل پورونه ورکړي. یو شمېر هوایي شرکتونه وایي چې په دې اړه به خپله پریکړه وروسته اعلانوي. په همدې حال کې د روغتیا د څار بنسټ یو غړي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل چې د دغه وضعیت دلیل د ملکي هوایي چلند ادارې ټیټ ظرفیت دی.
ملکی هوایی چلن اداره خپلواک نه ده او لازم نظارتي ظرفیت نه لري. هوایی شرکتونه له دغه وضعیت ناوړه ګټه اخلي او خپل مالیات په خپل وخت دولت ته نسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي روان زیږدیز کال د کورونا وایرس ته خپرېدو او په هوایی چلن د بندیزونو له امله $30 میلیونه تاوان کړی دی. د دغه ادارې مشر وایي چې په دغو زیانونو کې د افغانستان دوه هوایی کامیار او آریانا افغان هوایی شرکتونو نږدې $3 میلیونه تاوان کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ. د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال په داسې حال کې د شپې لخوا په امنیتي کمربندونو ګرځي چې تېر ورځ د دغه ولایت یو شمېر ځوانانو په سیمه ییزه دولتي اداره نیوکه وکړه چې کندوز د امنیت لپاره مقامات هیڅ حاصل نه کوي. خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
له تیرو دوه اونیو را په دې خوا د کندوز امنیتي اوضاع خلک اندېښمن کړي دي او له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا د دغه ښار شاوخوا سیمو کې جګړې دوام درلوده. د کندوز د ناامنیو په خاطر د دغه ښار په لسګونو ځوانانو اعتراضي غونډه وکړه او د ښار په کوڅو کې وګرځېدل. دوی نیوکه کوله چې د کندوز د پښتنې څوک نشته او ویلې چې ورځ تر بلې د دغه ښار امنیت مخ پر خرابېدو دی. د کندوز دغو معترضو ځوانانو دا هم ویل چې وسلوال طالبان د ښار په څنډو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو امنیتي ارګانونه د ښار په څنډو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره اقدام نه کوي. له دغه اعتراضي غونډې وروسته تیره شپه د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ګرځېدلی دی. هغه وایي چې د قندوز د امنیت کولو لپاره هڅه کوي او خلکو ته پیغام ورکوي چې دوی باید اندېښمن نشي.
د ښار ټول کمربندونه مې نږدې نیول ده، وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې ده. خپل ولسته خپل خلکو ته اطمینان ورکوم چې ډول ستونزه نشته. قندوز پرمختګ کوي، هم په امنیتي برخه کې هم په انکشافي برخه کې. ټول ولسته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هیڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کیږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و خپل مې د نږدې نیول ده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم، مخصوصا سربازانو، ساتلمنانو، ټول نشاباسي ایمه د زړه له تاله مننه کوم. په ډېر ځیرکتیا او هوښیارتیا د خپل ښار د خپل ولس نه دفاع کوي او دې سنګر کې پراته دي. کندوز به سولې او امن ته داخليږي او موږ شروع کړی ده انشاءالله. تاسو مطمئن اوسئ په ټولو برخو کې به بنیادي بدلونونه او تغیرات راځي.
د کندوز والی وایي چې دوی د دغه ولایت د امنیت او پرمختګ لپاره هڅه کوي او په نږدې ورځو کې به ټولې چارې ښې شي. د قندوز والی په داسې حال کې د شپې له خوا پر امنیتي کمربندونو ګرځي چې تیر ورځ د خان آباد قندوز ترمنځ پر غزیدلې لوی لار د ملي اردو څلور بیزونه د طالبانو له خوا سقوط شول. پر دغه لار وسلوالو طالبانو تلاشي کول او له لویو موټرو به یې باج اخیسته، خو له تیرو دوو نیو راهیسې دغه لار اوس هم د مسافرو د تګ راتګ لپاره بنده ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ. د افغانستان په شپاړو سولتونو کې به سبا د پولیو واکسینونو کمپاین پیل شي چې شاوخوا 3 میلیونه هغه ماشومان به 2 څاڅکي واکسین واخلي چې لا 15 کلنۍ ته نه دي رسیدلي. دا کمپاین له شپږ میاشتې ځنډ وروسته پیلېږي. نور تفصیل ذبیح الله غازی راکوي.
له اوږده ځنډ وروسته به سبا په 8 ولایتونو کې د پولیو واکسینو کمپاین پیلېږي، هلته چې د فلج واقعاتو خطر زیات دی. په کمپین کې له 3 میلیونه ډیر هغه ماشومان واکسین کیږي چې لا 15 کلنۍ ته نه رسیدلي.
د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند ملي کنونشن نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د شمالي کارولینا ایالت په شارلټ ښار کې شروع کیږي او د جمهور رئیس په ټاکنو کې د ګوند لخوا د جمهور ډونالد ټرمپ رسمي نمائندل وپکشي تر سره شي. د کورونا وایرس لامل د جمهور غوښتونکو ګوند کنونشن به هم نیمایي په ژوندۍ بڼه او نیمایي په مجازي توګه ترسره شي. د خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو. شیرلنی اوستروف په ډېر احتیاط له کور څخه وځي. لاغه وخت چې وبا خبر سوي دا اول ځل دی چې خپل ایالت څخه راوتلی ده. اوستروف ته هوایي ایالت څخه د جمهور غوښتونکو ګوند استازي ده. هوایي اکثریت د ډیموکرات ګوند ایالت دی او د کورونا وایرس له وجې پکې ډېر بندیزونه وځي سوي دي. هغه وویل
Our economy is decimated. We have zero tourists coming.
زمونږ اقتصاد تباه شو. هیڅ سیلانی نه راځي، رستورانونه بندې او خلک وایي دای د حل لار نه ده او دوام به ونه کړي.
د یو جمهور غوښتونکو لپاره په اوریګن ایالت کې ژوند کول اسانه نه دی. د دې لیبرال ایالت په مرکز پورتلند کې د درو میاسو لپاره د تور پوستان ژوند ارزښت لري مظاهره وسوي. بل کروير وای ورسمشر خپل وسه وکړه چې دغه مظاهره پای ته ورسوي.
کله چې هغه په پورتلند کې د پاتسون د آرام کولو او خاموشه کولو لپاره د فدرالي او ملي منابعو د مرستې وړاندیز وکړ، ښاروال والی دواړو یې خبرو ته پام ونه کړ. د هغوی دغه کار له جمهوریت غوښتونکو پرته حتی د نورو خلکو هم خوښ نه شو.
د کنساس ایالت استازي مایک کوکلمن وای هغه د ډیموکراټانو کنوینسن ته غوږ ونیوه، خو هیڅ کومه نوې خبره یې پکې وانه وريده.
ما کنوانسیون ولید او ډیر څه چې بایدن وویل هغه پر ولسمشر باندې بریدونه وو. هغه هیڅ ونه ویل چې که ولسمشر انتخاب شي حکومت به څنګه وي.
جو بایدن د کالیفورنیا سناتورا کاملا هریس د خپلې مرستيالي په توګه ټاکلی ده. د یو ستر ګوند په ټیکټ کې لومړی تورپوستي او هندۍ ولسم امریکایي ده. ډیموکرات ګوند داسې تمه لري چې هغه به د شوزو رائے ځانته راجلب کړي. خو ستروف چې دوی پیغلي لونی لري وای د کاملا هریس په ورتیا شک لري.
زه نژادي سیاست نه کوم، زه په خپل د مهاجر مور او پلار لور یم. په پاوس کې میدان د تر سره کړی دا او غیر سپین پوستي خزه یم. د رای ورکولو لپاره د کاندي دغه مشخصات یو هم مهم نه دي.
د جمهور غشتونکو د غونډې ځای ته نږدې ډیموکراټان هڅه کوي چې د خلکو نظریه بدلې کړي، خو د میشل هنول نظر بدل نسو. ریول
فور می ډوینګ دټ ابسولوټلی نات
پر مای اثر نه کړ، بالکل نه. د ولسم شو ټرمپ نو تړی ما مای له 2014 کال نه ملاتړ کړی. زه باور لرم چې هغه دقیق داسې کس دی چې مونږ پرمختګ کولای شو. هیڅ امکان نه لري چې زه به د هغه پر ځای د جو بایدن ملاتړ وکړم.
په شمالي کیرولانا ایالت کې د کنوینسن د تالار شاوخوا کلک امنیتی تدابیر نیول سوي دي. د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڑا مراسمو کې د هر ایالت په سر یوازې د شپږو استادو د ګډون اجازه ورکړل سوي ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بلاروس د اوږدې مودې جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا چې د 1904 نیم کال نه را په دې خوا د هیواد دغه لوړ مخه نیولې ده. به هم د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې د اګست میاشت په 9 وشلو د بل مطلق بری ادا کوي. د بلاروس په سلګونو زرو اتبا و د ادا چې وای د 80% پر او سره بری په نصیب شوې ده. رات کړه ډېرې لارو کوڅو ته راووتل چې احتجاج وکړي او وای دغه نتیجې غلطې وي. حکومتي قواوو په چټکه او بې رحمه توګه احتجاج کوونکو ته عکس العمل وښوده. په واخلو بندي کولو د احتجاج کوونکو خبر اعلان او د مخالف ګوند په زرګونو غړي بندیان کړ. لږ تر لږه 4 احتجاج کوونکو وژل شوي. د انتخاباتو نو وروسته د مخکخه کاندید سویات لانا تسکا نوسکایا په شمول د بلاروس دوه مخالف مشران د هیواد نه وتښتیدل. وروسته له هغې چې د دې څښتن یو سیاسي بلاګرو باندې کړل شو او د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې نه منع کړل شو. د بلاروس په ډیرو ښارونو کې احتجاجونه روان دي. څه باندې 100,000 احتجاج کوونکو د اگست میاشتې په 14 نیټه په مینسک کې احتجاج وکړ او دا په بلاروس کې یو بې ساره احتجاج. یو شمېر احتجاج کوونکو د خوځو د سولې مبارزې یو برخه ده چې لارو کوڅو ته راووتلې د زاپولو په ضد احتجاج کوه او د خپلو خپلوانو د خوشي کولو غوښتنه کوله چې پولیسو بندن کړي وو. هغه خوځو چې سپین کالی اغوستي وو او د اکثرو سره ګلونه وو چې تیر هفته په مینسک راښکاره شوې، مګر دې ته ورته احتجاجونه په آلمان، پولینډ، بلجیم، یوکراین او روسیه کې هم وشول. دا د بلاروس د خلکو له عکس العمل نه څرګنده ده چې دوی د داسې څه لپاره مشتاق دي چې الکساندر لوکا شنکا په 2.5 لسیزو کې چې دی په قدرت کې وو دوی نشو زغملی. بین المللي ټولنې د بلاروس د خلکو غوښتنه اورېدلې ده او د دوی سره په ډیموکراتیکو لوی ارزوګانو کې ولاړ دي. امریکا او هم دغه راز اروپایي مشرانو په بلاروس کې د انتخاباتو په کېدو باندې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او څرګندوي دغه انتخابات نه آزاد او نه عادلانه وو. همدغه راز حکومت د پرلپسې احتجاجونو په مقابل کې د تاوتریخوالي نه ډک عکس العمل وښوده. خبر اعلان یې هدف ګرځولو، د بندیانو په خلاف یې سخت ناوړه چلند کړی وو او انټرنیټ یې غیر فعال کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پولینډ ته د خپل تازه سفر په وخت کې ویل عام هدف دا دی چې د بلاروس د خلکو ملاتړ وشي چې خپل حاکمیت او خپل ازادي لاسته راوړي او هغه څه جوړ کړي چې تاسې وینې په دغو احتجاجونو کې واقع کیږي. دغه خلک داسې ساده شیان غواړي چې هر یو انسان غواړي چې د خپل قانون لپاره د خپل حکومت د ماهیت لپاره د مظاهره کولو حق ولري. او ځکه نو موږ د بلاروس د مشرتابنه غواړو چې حلقه داسې پراخ کړي چې د مدني ټولنې سره په داسې طریقه بوخشي چې داسې مرکزی تفاهم منعکس کړي چې د بلاروس خلک یې غوښتنه کوي. ترنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورئ.
تاسو زمونږ خبرونه د امریکا غشنا رادیو نه اوریدل. هم دې سره زمونږ نیم ساعت خبرونه پای ته رسیږي. تر بل خبرونه د اجازه غواړم. الله من خادم بابا.